السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشه په کابل کې د ماجیګر سلور بجې شوې په یو بل یو ساته پښتو خبرونه کې مو زیکرام الله اکرام او د غشان د تخنیک په برخه کې عبید الله عبید هر کله کو په دې هله چې روغ وسی او ری چې د افغانستان ولسمشري معنی د جو بایدن د څرګندونو په خبرګون کې وایي چې افغانان تل متحد او یو ملت. جو بایدن په یو ټلویزیونی مناظره کې د شنبې په ورځ ویلي چې د افغانستان متحد کول ممکن نه دي. دا نور مطالب مو په دې یو ساته خبرونه کې راټول کړي، خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې احمد تکل به وړاندې کړي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی، د محمد محقق د زمانو ترمنځ جګړه کې د نوموړي یو زوی د ورور په ډزو وژل شو. په ننګرهار کې دوه امریکایي پوځیان په یو حمله کې ووژل شول، او د تایلند په شمال ختیځ کې نن یو سرتیری د شپږو ملکی کسانو له وژنې او د 500 نورو له ټپي کولو وروسته ووژل شو. بشپړ خبرونه. د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق زوی باقر محقق د خپل ورور په لاس ووژل شو. د کابل امنیه قمندان سید محمد روشندل نن ازادي رادیو ته ویل چې د محقق بل زوی حسین په کور کې دننه پر خپل ورور ډزې وکړې او هغه یې ووژه. ښاغلی روشندل وایي په پیښه کې د باقر محقق ترڅنګ د دوی د کورنۍ اته نور غړي هم ټپیان شوي، چې برید کوونکی حسین محقق هم پکې دی.
د استاد محقق د زمانو ترمنځ په کور کې دننه نشته سوې ده. ورونو د باقر په نوم خپل ورور وژلی. په پیښه کې د حسین نومي په ګډون چې د قضیې عامل دی ټول اته کسان ټپیان سوي هم دي.
چارواکي وایي ټپیان روغتون ته رسول شوي دي او پولیس د پیښې په اړه د تحقیقاتو د پیل خبر ورکوي. له بلې خوا محمد محقق په یو پیغام کې ویلي چې قاتل زوی یې له رواني پلوه روغ نه و. په ننګرهار کې دوه امریکایي پوځیان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. افغان چارواکي وایي برید هغه مهال وشو چې افغان او امریکایي ځواکونه د ننګرهار ولایت شیرزاد ولسوالۍ ته روان وو. د امریکا پوځ وایي لومړني راپورونه ښیي چې پر امریکایي پوځیانو یو سړی چې د ملي اردو یونیفورم اغوستی و ډزې کړې دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان ډګروال سانی لګټ نن سهار وختي په یو بیان کې ویل پیښه تیره شپه هغه مهال وشوه چې افغان او امریکایي ځواکونه له یوې سیمې څخه راستنېدل. لګټ زیاته کړه چې لا هم د پیښې په اړه څېړنې کوي او د حملې د علت او انګیزې په اړه تر اوسه څه نشي ویلی. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل ازادۍ راډیو ته ویل په دې پیښه کې چې ظاهرا یو افغان سرتیری کړې، لږ تر لږه درې افغان سرتیری او یو شمیر بهرني پوځیان ټپیان شوي دي.
دوجو یو کس په دې معنی دزې کوي او په دې متقابل انداخ کوي. په دې پیښه کې هغه نفر متقابل وژل شوی دی او درې کسه د کمندو او یو څو کسه د قاتل ملاتړ زخمیان شوي دي.
د غوڅ ملاتړ ماموریت سرچینې وایي افغان او امریکایي ځواکونه په دې سیمه کې د یو مهم مشر لیدو ته تللي وو چې برید پرې وشو. د کندهار امنیه قمندانۍ یو پولیس افسر له ښځو سره د ناسم چلند په تور نیولی دی. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې جنایي پولیسو د سید محمد په نوم تورن افسر نیولی او دا مهال تحقیقات ترې کوي.
پاینو مینه کې چې کوم پولیسو د ښځو سره بد چلند کړی او یا په زور مخونه لسول، د قمندان صاحب په هدایت سره د جنایي پولیسو راوستي چې اوس پیلندر تحقیق لاندې دی.
دا اقدام پر ټولنیزو شبکو د هغې ویډیو له خپرېدو وروسته کېږي چې ظاهرا نوموړی افسر له ښځو سره د ناوړه چلند په حال کې ښیي. دې ویډیو د ډیرو خلکو غبرګونونه وپارول. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په چین کې په کورونا ویروس د مړو شویو کسانو شمیر له 800 واوښت. د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن وویل چې په مرکزي ولایت هوبی کې پرون شنبې 9 تنه نور په دې ناروغۍ مړه شول چې په یوه ورځ کې په دې ویروس د مړینې تر ټولو لوړه شمېره ده. د دې کمیسیون په وینا له دې مړینو سره په چین کې پر کورونا ویروس د مړو شمېره 811 تنو ته ورسېده، چې دا شمېره د 2002 کال په مارچ میاشت کې د سارس په ناروغۍ د مړو په پرتله لوړه ده. د سارس په ویروس چې کورونا ویروس ته ورته والی لري 1400 کسان مړه شوي وو. د جان هاپکنز پوهنتون د نننۍ احصایې له مخې په چین او نوره نړۍ کې ټول 15,940 کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي. د تایلند په شمال ختیځ کې نن یو سرتیری د شپږویشتو ملکی کسانو له وژنې او د 55 نورو له ټپي کولو وروسته ووژل شو. د تایلند د روغتیا وزارت تایید کړی چې 22 کلن یاغي سرتیری امنیتي ځواکونو له 11 ساعته مقاومت وروسته په ډزو وژه. چارواکو د دې پولیس افسر نوم جاکراپاند توما ښودلی او وایي چې نوموړی د ځمکې پر سر د یوې لانجې له کبله په غوسه شوی و. د تایلند صدراعظم پرایوت چانوچا د دې پیښې په اړه خبریالانو ته وویل
په تایلند کې داسې پیښه ساری نه لري. زه هیله من یم چې دا به یوازنۍ او وروستۍ پیښه وي ځکه چې هیڅوک دا ډول پیښه نه غواړي. اوس مهال داسې ښکاري چې دا حمله د برید کوونکي له رواني روغتیايي حالت سره تړاو لري.
د تایلند امنیتي چارواکو ویلي دي چې برید کوونکي له ډزو مخکې خپل قومندان په ډزو واژه او وسلې او مهمات یې ترې غلا کړل. او د ایران د کابینې یو غړي اعلان کړی چې دا هیواد به نن ناوخته فضا ته خپل یو سټلایټ وتوغوي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې ایراني چارواکو د دې هیواد د اسلامي انقلاب د 30مې کلیزې په درشل کې خپلو لفظي حملو ته زور ورکړی. له دې مخکې راپور ورکړل شوی و چې د دې سټلایټ توغول تر نامعلومې مودې پورې ځنډیدلی، خو آی آر آی بی خبري اژانس د اطلاعاتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر محمد جواد آذری جارمی له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي د ظفر په نوم سټلایټ به نن د ځمکې مدار ته واستول شي. جارومی پر ټویټر لیکلی چې د ظفر د استولو لپاره معکوسه شمیرنه پر راتلونکو څو ساعتونو کې پیلیږي. تر دې دمه فضا ته د سټلایټ د استولو لپاره د ایران لږ تر لږه دوه مخکینۍ هڅې ناکامې شوې دي.
دا او نور خبرونه زموږ پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ په تمه د ازادي راډیو ټکی کوم. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د جو بایډن د څرګندونو په غبرګون کې وایي چې افغانان تل متحد او یو ملت وو.
د افغانستان خلک په دې خاطر چې خپل اتحاد او یک پارچګي وساتي.
د متحده ایالاتو د دیموکرات ګوند نومان جو بایډن په یو ټلویزیونی مناظره کې د شنبې په ورځ ویلي و چې افغانستان متحد کول ناممکن دي. د ملي اولي حکومت د اجرایي ریاست دویم مرستیال او د افغانستان د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق زوی باقر محقق نن د خپل ورور له خوا په کور کې په ډزو وژل شو.
متاسفانه که یک درگیری بین پسران استاد محقق صورت میگیره.
د کابل د امنی قمندانو او د افغانستان د حراست او ثبات شورا په ټاکنیزو کمیسیونونو غا کوي چې د بی طرفۍ د اصولو په پام کې نیولو سره د ټاکنو پایلې ژر اعلان کړي. د سیمې په مسایلو کې اوري چې د بلوچستان په لورلای سیمه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ غونډه له ننګونو سره سره جوړه شوه. دغه شان به په یو بل راپور کې واوري چې په چین کې په کورونا وایرس د مړو شمیر تر 800 کسانو واوښت. د انصاف په لټه کې او ورک شوی او اجزانو خبرونه هم پام دی. یو سات کې خبريږي را سره پات شو. دا هم د خبرونې لومړی مطلب. ولسمشر ماڼۍ د جو بایډن د څرګندونو په غبرګون کې وایي چې افغانان تل متحد او یو ملت وو. د متحده ایالاتو د دیموکرات ګوند نومان جو بایډن په یو ټلویزیونی مناظره کې د شنبې په ورځ ویلي و چې د افغانستان متحد کول ناممکن دي، خو ولسمشر ماڼۍ د څرګندونې په کلکه ردوي. تفصیل د نسیم شفق په راپور کې.
د متحده ایالاتو د دیموکرات ګوند نوماند او د امریکا د پخوانی ولسمشر د مرستیال جو بایدن د سرګندونې چې ګوند د افغانستان متحد کول ممکن ندی په دې هیواد کې توند خبرګونونه راپارولې دي. ولسمشری مانی وایي چې افغانان تل یو ملت او تاریخ د دې خبرې شاهد دی. د ولسمشر مرستیال وایاند دورانی وزیری په دې اړه د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان خلک په دې خاطر چې خپل اتحاد او یک پارچگی وساتی د تاریخ په مختلفو دورو کې او همدارنګه په سختو حساسو شرایطو کې د یو بل ترڅنګ ولاړ شوی دی او د افغانستان د دښمنانو سره په سخته مبارزه کړی ده.
په ورته وخت کې په عامه او ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر پر خپل ټویټر پاڼه د امریکا له مرستو مننه کړې، خو د بایدن د خبرو په غبرګون کې ویلي مونږ اړتیا نه لرو چې تاسو مونږ ته ملت جوړ کړئ ځکه چې مونږ له پیړیو راهیسې یو ملت یو. د امریکا د دموکرات ګوند کاندید او د هغې هیواد د پخوانی ولسمشر مرستیال جو بایدن د شنبې په ورځ په ای بی سی ټلویزیون کې د 2006 میلادي کال د انتخاباتو د نوماندانو په یو مناظره کې ویلي چې د افغانستان متحد کول امکان نه لري. هغه ویلي دي د افغانستان په اړه باید ووایم چې زه د ملت جوړولو له مفکورې سره په بشپړه توګه مخالف یم. یوازینی کار چې موږ یې باید په هغه سیمه کې وکړو له تروریزم سره مبارزه ده. بایدن همداراز ویلي چې د یو سناتور او د پخوانی ولسمشر د مرستیال په توګه یې د افغانستان ټولو برخو ته سفرونه کړي او هغه څه چې ممکن دي هغه دا دي چې ولیدل شي تروریستان له سیمې پر امریکا د حملو د ترسره کولو وړتیا نه لري. په همدې حال کې د مشرانو جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون مشر احمد جاوید رؤوف وایي افغانانو د خپل دښمن پر وړاندې تل خپل یووالی ساتلی دی.
افغانستان یو پیاوړی او لوی ملت دی او نړۍ ته یې ټکان ورکړی. ټول لوی ځواکونه لکه انګلیس، پخوانی شوروي اتحاد او امریکا دلته زور ازمیلی او ماتې خوړلې. افغانان تل د دښمن پر ضد مبارزه کې سره متحد وو.
د جو بایدن د سرګندونو په ټولنیزو شبکو کې هم توند خبرګونونه راپارولې دي او د دې شبکو ډیرو کارونکو د هغه خبرې رد کړي او ویلي دي چې افغانان یو ملت او سره متحد دي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ rfeerl.org.
وخت څلور بجې او دولس دقیقې. د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست دوهم مرستیال او د افغانستان د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق زوی باقر محقق نن د خپل ورور لخوا په کور کې پټازو وژل شو. د کابل پولیس وایي دا وژنه د محمد محقق د کشر زوی حسین محقق لخوا شوې او خپل ټپي دی. په ورته وخت کې د محمد محقق سیکرتر عصمت الله خنجري ازادي راډیو ته ویلي چې حسین محقق رواني ناروغي درلوده. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د محمد محقق زوی باقر محقق نن سهار د کابل د دریم امنیتي حوزې اړوند په دشت برچی سیمه کې خپل کور کې د خپل ورور حسین محقق لخوا په ډزو وژل شو. د کابل امنیه قومندانۍ مسؤلینو د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پېښې له یوې شخړې وروسته رامنځته شوې چې د حسین محقق په ګډون د محقق نږدې اته کسان نور هم ټپیان شوي دي. د کابل امنیه قومندان سید محمد روشندل
له بده مرغه د محمد محقق د زامنو ترمنځ شخړه د دوی په خپل کور کې رامنځته شوې چې یو ورور بل ورور چې باقر نومیږي وژلی. د حسین په ګډون چې د دې پېښې اصلي عامل دی اته کسه نور ټپیان دي.
د ښاغلي روشندل په خبره د دې پېښې د څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي. ټپیان روغتون ته وړل شوي خو د روغتیايي وضعیت په اړه یې معلومات نشته. په ورته وخت کې د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست دویم مرستیال او د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې زوی یې حسین له جدي رواني ستونزو سره لاس او ګریوان و او په دې وروستیو کې ناروغي زیاته شوې وه. ښاغلي محقق دغه شان لیکلي چې حسین خپل ورور د خوب پر مهال وژلی دی. دی دا هم لیکي له دې پېښې وروسته حسین پر هغه امنیتي ګاردانو هم ډزې کړي چې د دې پېښې د کابو کولو لپاره لاس په کار شوي وو چې څو تنه پکې ټپیان کړي او بلاخره په سیمه کې امنیتي ځواکونو پېښه کنټرول کړې او ټپیان روغتون ته انتقال کړي دي. د دې پېښې وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني چې له هېواده بهر دی د ټلیفون له لارې د محمد محقق سره خپل غمشریکي څرګنده کړي. همداراز یو شمېر سیاسي رهبرانو لکه اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، مخکینی ولسمشر حامد کرزي او د سولې علي شورا رئیس محمد کریم خلیلي د محمد محقق کور ته ورغلي او د پېښې له امله تسلیت ورکړی. محمد باقر محقق چې د سیاسي علومو په برخه کې لوړې زده کړې کړې وي تیر کال د ولسي جرګې انتخابات ته هم نوماند و خو بریالی نه شو. هغه له خپل پلار سره په یو شمېر بهرنیو سفرونو کې هم لیدل شوی و. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
نو غږ ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د حراست او ثبات شورا په ټاکنیزو کمیسیونونو غږ کوي چې د بې طرفۍ د اصولو په پام کې نیولو سره د ټاکنو پایلې ژر اعلان کړي. د دې شورا ویان مسعود ترشتوال نن د یوې خبري ناستې پر مهال ویل ملت تر دې زیات د انتخاباتو پایلو ته منتظر نشي پاتې کېدای. خو د ټاکنو کمیسیون وایي تر اوسه پورې ورته د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پریکړې نه دي رسیدلي. تفصیل له ناجیې صاحبای اوري.
د افغانستان د حراست او ثبات شورا وایي د ټاکنو د پایلو نه اعلان په ټولو چارو سیوری غوړولی. د دې شورا ویان مسعود رشتوال د یکشنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د ټاکنو پایلې باید ژر تر ژره او په پوره بې طرفۍ اعلان شي.
موږ له شکایتونو کمیسیون څخه غوښتنه کوو چې خپله وروستۍ پریکړه د قانون په اساس او عدالت اصل په پام کې نیولو سره پریکړه وکړي، او له ښکېلو اړخونو څخه هم غواړو چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له لورې د قانون په اساس چې کومه پریکړه اعلانېږي باید ورته غاړه کېږدي.
د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د روان لمریز کال د میزان په شپږمه نیټه ترسره شوه، خو تر اوسه چې د دې ټاکنو نږدې پنځه میاشتې په تېرېدو دي لا یې هم وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوې. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ویان زبیح سادات د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تر اوسه ورته په رسمي ډول خپله پرېکړه نه ده سپارلې.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تر اوسه پورې خپلې پرېکړې موږ سره نه دي شریکې کړي. کله چې دا پرېکړه ورسېږي کمیسیون پرې کار کوي څو معلوم کړي چې کوم محلونه بیا شمېرنې ته اړتیا لري.
دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د تېرې چهارشنبې په ورځ ډېری پریکړې د هغه 300,000 جنجالي رایو په اړه وي چې د میزان په شپږمه کارول شوې وي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویاندې زرمینې حقجو بیا وویل ډېر ژر به پله پریکړه کمیسیون ته وسپاري. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید بیا وایي که چیرې وضعیت دغه شان دوام وکړي دا به یوه میاشت نور هم وخت ونیسي او د دې ټول مسؤلیت به د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په غاړه وي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ درنو اوریدونکو، ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې په اف ام 3.15 او دغه شان په ټوله سیمه کې په منځنۍ سپدول شپږ نوي رڼا اورېدل شي. د بلوچستان په لورلای سیمه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ غونډه له ننګونو سره سره جوړه شوه. غونډه د غورزنګ د یو مخکښ محمد ابراهیم ارمان لوڼی د لومړي تلین او دغه شان د غورزنګ د مشر منظور پښتین د راخوشي کېدو په هدف جوړه شوې ده. اسدالله الدین په دې اړه دا راپور چمتو کړی.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مسؤلین وایي پاکستانی چارواکو په لورلای سیمه کې د غونډې اجازه ورکړې وه، خو غونډې ته په نږدې کېدو ډېرې ستونزې ورته راولاړې شوې. د غورزنګ د بلوچستان مشر نصیب الله ناصر د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې چارواکو د غونډې له ځایه څوکۍ لري کړي او له ورغلو میلمنو سره یې ناسم چلند کړی دی. د ښاغلي ناصر په وینا هلته د دوی غونډې ته ورغلې لارې بندې شوې او هغې ځمکې باندې اوبه ورخوشې شوې چې دوی پکې د غونډې تکل کړی و.
کما چې جلسه د زموږ انشاءالله او لاجز ته به دې کې ورځې وي نظاره او خلک ناست دي. د دوی د خوب او د اراسه باوجود، د دوی د لارو بندېدلو باوجود، نو موږ دې په فخر سره دا وایو چې انشاءالله پښتانه د خپل حق د غوښتنو لپاره تیار شوي دي او خپل حقایق یې پېژندلي دي او په خپلو مشرانو باندې پوره اعتماد ده. ډېر لوی جلسه ده چې اوس ویډیو به ته وګینې، دا به انشاءالله او لاجز ډېر لورلایي تاریخي جلسه وي.
د غورزنګ نننۍ غونډې ته د ارمان لونی خور، وړانګ لونی، سنا اعجاز او یو شمیر نور فعالان ورغلي دي. د غورزنګ د صوبایي کمیټې یو غړی عبدالرحمن وایي ځایي چارواکو د جلسې مخنیوي لپاره مختلف لارې چارې خپلې کړې وې، خو خلک ور روان دي. نننۍ غونډه د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو فعال ارمان لونی د لومړي تلین او د غورزنګ د نیول شوي مشر منظور پښتین د راخوشي کېدو په هدف رابلل شوې. ارمان لونی تیر کال د فبروري په دویمه نیټه په لورلای سیمه کې د پولیسو د شکنجې له امله ووژل شو. له هغه وروسته غورزنګ څو ځله لویې غونډې وکړې چې په دې وروستیو کې مشر منظور پښتین او یو شمېر نور فعالان پاکستاني پولیسو ونیول. د پاکستان د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورزنګ فعال محسن داوړ له دې وړاندې ویلي چې د منظور پښتین او ملګرو تر خوشی کېدو پورې به د دوی اعتراضي غونډې دوام ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د معلولیت لرونکو وګړو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د دې کمیسیون کمشنری بنفشی یعقوبی نن د معلولیت لرونکو وګړو له وضعیت څخه د یو څېړنیز راپور د خپرولو پر مهال وویل چې شوي اقدامات معلولینو ته بسنه نه کوي او باید لا نور کار وشي. دغه کمیسیون له حکومت وغوښتل چې د معلولینو د حقونو او امتیازاتو نوی قانون تصویب کړي. په دې اړه ناجی ساپۍ راپور برابر کړی.
د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون نوی موندنې ښیي چې د دې هیواد معلولیت لرونکي وګړي د روغتیايي، ښوونیزو او کار د خدمتونو له نشتوالي او توپیري چلند سره مخ دي. د دې کمیسیون کمشنری بنفشی یعقوبی د یکشنبې په ورځ د معلولیت لرونکو وګړو له وضعیت څخه د یو څېړنیز راپور د خپرولو پر مهال وویل د معلولیت لرونکو وګړو دغه ستونزې لامل شوي چې دوی له ټولنیزو محدودیتونو سره مخ شي.
معلولیت لرونکي وګړي معمولا له بېلابېلو ستونزو، له هغې ډلې د کورنۍ او ټولنې له لورې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د کورنۍ په کچه د سپکو سپورو ویل او همدارنګه په ټولنه کې ناباوري او د دوی نه منل له نورو مسایلو دي. دوی همدارنګه روغتیایي امکاناتو ته هم لاسرسی نه لري.
میرمن یعقوبی وایي دغه کمیسیون په 2019 میلادي کال کې د معلولینو له 909 ډلو سره د افغانستان په 28 ولایتونو کې مرکې کړي او دوی ستونزې پوښتلې دي. د هغې په خبره که څه هم حکومت معلولینو ته ځینې کارونه کړي دي، خو په خبره یې لکه څنګه چې لازمه وه دوی ته د ځانګړو زده کړو لپاره زمینه نه ده برابره شوې. د معلولیت لرونکو کسانو د حقونو او امتیازونو په اړه د نوي قانون تصویب او د دوی د مادي امتیازاتو په وړاندې د تبعیضونو لرې کول د ذهني معلولیت لرونکو کسانو لپاره د وړتیاو لوړولو او ملاتړ مرکزونو جوړول او د معلولیت لرونکو ماشومانو لپاره د زده کړو زمینې برابرول په هیواد کې د معلولینو د وضعیت د ښه کېدلو لپاره د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون لخوا مطرح شوي وړاندیزونه دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ورکړ شویو شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې د 1 میلیون په شاوخوا کې معلولین اوسیږي. په ورته وخت کې یو شمیر معلولین هم دوی ته د ځانګړو امکاناتو د نشتون له امله انتقاد کوي. د 30 کلنې زرمینې دوه پښې د ماین په چاودنه کې پرې شوي. دا چې اوس یې د خپلو زده کړو تر بشپړولو وروسته په یوه موسسه کې د روغتیایي لومړنیو خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې دنده اخیستي، د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما په ماشومتوب کې خپلې دواړه پښې د چاودنې پر مهال له لاسه ورکړې. ډېرې ستونزې مې وګاللې. زه د یو عادي کس په توګه ژوند نشم کولای، زده کړو ته نسم رسېدلی. کله چې د سړک پر سر ولاړه یم، آن موټر هم نه درېږي. تر هغې چې ما خپلې زده کړې خلاصې
زرمینه وایي د نورو ستونزو تر څنګ هغه څه چې رنځوړي د خلکو لخوا د سپکو سپورو اوریدل دي. له دې ټولو سره د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت ویان ضیاءالحق فضلي وایي دوی د معلولیت لرونکو وګړو د امتیازاتو او حقونو په قانون کې بیا کتنه کړې او د معلولینو ستونزو د هوارولو لپاره جدي هلې ځلې پیل کړې دي.
زموږ غږ آزادي راډیو ناورې په اروزګان ولایت کې خبریالان دولتي چارواکي د معلوماتو په نه ورکولو تورنوي. دوی وایي په دې ولایت کې ډېری مهمې امنیتي ادارې ویاندویان نه لري او نه هم له رسنیو سره معلومات شریکوي، خو د اروزګان ولایتي اداره بیا وایي چې اوس یې په دغه ولایت کې له رسنیو سره خپلې اړیکې پراخه کړي او معلومات په خپل وخت له رسنیو سره شریکیږي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې.
اروزګان کې میش د سیمیزو او نړیوالو رسنیو خبريالان ادعا کوي چې سیمیزي په ځانګړي ډول امنیتي ادارې پر خپل وخت سره معلومات نه شریکوي. د زیاتوی ډیر ځله چې یو پیښه کیږي د چارواکو د نه معلومات ورکولو لامل دوی اړ دي چې له یو شمیر غیر مسؤوله سرچینو معلومات واخلي چې د کیکې نوي او وروسته بیا ستونزې ورته جوړوي. خبریال احسان الله ولسمل ازادي راډیو ته ویل کله چې د چارواکو د سترګو په وړاندې هم یو پیښه رامنځته کیږي په یوه بهانه او بله بهانه ځان پټوي او نه غواړي چې له رسنیو سره معلومات شریک کړي.
روزګان کې خبریالان له زیات ستونزو سره مخ دي د معلوماتو نه لاسرسي له امله. خبریالان تل معلومات ته لاسرسی نه لري. په داسې حال کې چې روزګان یو ناامنه ولایت دی او هر ورځ امنیتي پیښې پکې رامنځته کیږي. کله چې موږ خبر راخلو یا راپور اخلو تر ډیره پورې خبر راپور موږ د سرچینو په حواله راخلو یا داسې
د خبريالانو په وینا په دغه ولایت کې امنیت کمانډانی څلرم لیوا او د ملي امنیت اداره هیڅ ویاند نه لري او نه هم ولایت مقام رسمي ویاند لري. لدی سره د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې مسولین هم د ورزګان میشتو خبريالانو دایده وی تاییدوي. نجیب الله لطیف چې په ورزګان ولایت کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې مسول دی، ازادي راډیو ته ویل چې دې چاري خلک پر رسنیو او حکومت باندې هم بې باور کړی دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د امنی قومندانۍ ملي امنیت او څلرمې لیوا له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو یو شمېر مو اړیکې ځواب نه کړې او یو شمېر بیا له خبرو کولو ډډه وکړه. د ارزګان ولایت مقام مسؤلین هم دا ستونزه مني، خو وایي چې اوس د ولایتي ادارې اړیکې له رسنیو سره ښه شوې دي. زړګۍ باجی چې له تېرو دوو میاشتو راهیسې په ولایت مقام کې د والي له لورې رسنیو ته د معلوماتو ورکولو د مسؤل او یا هم سرپرست ویان په توګه ټاکل شوی، ازادي راډیو ته داسې وویل.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دې نږدې ورځو کې البته د ارزګان ولایت مقام د ټولو رسنیو سره خپلې اړیکې پراخې کړې دي. البته در مخه هم اړیکې وې خو په دې نسبت نه وې. البته فعلا د 80% پورې اړیکې ګړندي شوي دي او پرمخ تللې دي په هره برخه کې.
خبریالان وړاندیز لري کچيري بیلابیل ادارې رسنۍ سره د معلوماتو د شریکولو مسولین ولري، نو رسنۍ به هم په دې توانیدلې وي چې د پیښو په اړه خبرونه او راپورونه پر خپل وخت له خلکو سره شریک کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په چین کې په کورونا وایرس د مړو شوو شمیر 300 کسان واوخت. دا شمیر په 2002 او 2003 میلادي کلونو کې د سارس په ناروغۍ د مړو تر شمیر زیات دی. د سارس په وایرس چې کورونا ته ورته والی لري 2004 تنه مړه شوي وو. صالح محمد صالح دا موضوع تعقیب کړي.
د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن یکشنبه وویل چې نه اتیا نور کسان پرون تر ډیره د چین په هوبی ولایت کې په دې ناروغۍ مړه شوي چې دا په یو ورځ په دې وایرس تر ټولو زیاتې مړینې دي. له دې سره تر پرون ناوخته په چین کې په کورونا وایرس د مړو شمیر 811 ته ورسېد. د وروستي ارقام په داسل کې خپاره شوي چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په وروستیو څلورو ورځو کې په هوبی ولایت کې وضعیت یو څه ثابت شوی، خو سازمان خبرداری ورکړی چې د مړینو شمیر به لا هم ممکن زیات شي. له دې سره د کورونا وایرس د مړو شمیر د سارس ناروغۍ د مړو تر شمیر واوښت. په چین کې په 2002 او 2003 میلادي کلونو کې د سارس په ناروغۍ چې کورونا ته ورته وه 2004 تنه مړه شوي وو. د نړۍ په سطحه په سارس ناروغۍ 8000 کسان اخته شوي وو چې 800 کسان یې له کبله مړه شوي وو. د نن ورځې د تازه ارقامو له مخې په چین کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو 5509 پیښې ثبت شوي دي. خو د هوبی ولایت په مرکز ووهان کې چې دغه وایرس اول پکې کشف شو، خلک له سخت وضعیت سره مخامخ دي. زیاتره یې د ترانسپورټي سیستم د ګډوډېدو له کبله خپلې ورځنۍ اړتیاوې نسي پوره کولی. لا هم د بیلابیلو هیوادونو اتباع د چین په هوبی ولایت کې بند پاتې دي چې په هغوی کې افغانان هم سته. احمد مشال جمالزی د هوبی ولایت په مرکز ووهان کې افغان مواصل دی چې ازادي رادیو ته ویلي د تیرې میاشتې له 23 نیټې قرنطین سیوی دي.
د خپل دولت نه غواړو چې هر څومره زر تر زره موږ د دې ځای نه انتقال کړي، که موږ د دې ځای نه د ویروس په عمله خپل ژوند له لاسه ور نه کړو، نو په دې امکان یې ډېر دی چې موږ خپل ژوند د روحي حالت د لاسه ورکړو.
په چین کې د کورونا وایرس له کبله حکومت مجبوره شوی ځینې شهرونه بند کړي. په هوبی ولایت کې ګڼ کسان د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره له خپلو استوګنځیو د باندې نسي راوتلی. په چین کې دې کار د ناروغۍ په وړاندې د دولت پر مبارزې د خلکو انتقادونه پارولی دي. خلک هغه وخت لا غوسه شول چې د کورونا وایرس افشا کوونکی ډاکټر لی وین لیانګ په همدې ناروغۍ مړ شو. کورونا وایرس اول د ووهان ښار د سمندري خوړو په یو مارکیټ کې خپور شو چې د عجیب و غریب حیواناتو غوښې پکې خرڅېده.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
زموږ غږ آزادي رادیو نه اورئ درنو دوستانو، روانه خبرونه مو پر ویب سایټ هم په ژوندۍ بڼه تعقیبولی شئ، پته مو د آزادي رادیو ټکی کام. او لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ درنو دوستانو، د 19 کلونو کم عمر ځوانانو د کرکټ نړیوال جام سیالۍ پایلو بنن د هندوستان د 19 کلونو کم عمر ځوانانو دغه شان د بنگلاديش د کم عمر ځوانانو ترمنځ روانه ده. بنگلاديش لوبډلې ټاس ګټلې او په خپلې د منډو جوړولو نه البته د توپ چاونې پریکړه کړې وه او هندوستان ته یې د منډو جوړولو بلنه ورکړې وه. هندوستاني لوبغاړو په ټولو 500 اورونو کې چې البته وسلوېخت اورې اترې ولوبولی شول، یو سلواویا منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. له دې وروسته به بنگلاديش خپله پاڼه پیلوي. یو سلواویا هدف تقریبا په 500 اورونو کې کم دی او داسې ښکاري چې